سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې شي سهمتین تاسو ازادي رادیو ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه د خبر پښتونخوا په خیبر کې د پښتنو د قوم عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میش افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوالو د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه کړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي استاد او شواهدو پر اساس ورشل چې په خیبر پښتونخوا او پخواني قبایلي سیمه کې تر شپږ بیا زر او پنځه ډېر پښتانه په بمی چاودون او عادتي بریدونو کې وژل شوي دي او پنځه میلیون او سوه زره بېکوره شوي دي. همدارس شپږ زره او سوه تنه بېدرکه دي چې مړی ژوندی معلوم نه دی. دا جرګه چې په پام کې ده د اکتوبر په یولسمه یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمي پیل شوه او ټاکل شوې ده چې نن هم دوام وکړي. په پاکستان کې د سرحد په نوم د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مشر فضل المقیم د پاکستان او افغانستان د دوه سوداګری د خکولو لپاره د ازادي سوداګری د تړون په لاسلیک ټینګار کړی دی. د پرون له اسلام آباد او کابل څخه غوښتل چې د تعرفو او ګمرکي محصول پر اوسنی جوړښت بیا کتنه وکړي او هغه مطلوبې کچې ته راکمه کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه د لارو د بندېدو او د پاکستان له لوري د افغانستان د میوو پر صادراتو د تعرفي سو برابره زیاتېدو له کبله خورا ټیټه شوې ده. افغانستان د کرکټ د لوب ټیم او د هانګ کانګ د ملي لوبډلې ترمنځ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې لمړۍ لوبه پیل شوې ده. دا سیالي چې نن یکشنبه دومان په قربتو پیل شوې افغانستان یې په چګټلې او څو پچونې غوره کړې ده. د افغانستان لپاره په نننۍ سیالي کې صدیق اتل، زبید اکبري، درویش رسولي، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، شاهد الله کمال، ننګیالی خروټی، کریم جنت، علي محمد غزنفر، فریدون داودزی او بلال سمی لوبه کوي. افغان لوبډله په خپل دویم سیالي سبا له عمان سره ترسره کړي. پاکستانی چارواکو نن په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشري مخ کې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول شي پر دې سرمشري د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولی دی. د بهرنیو چارو وزیر چې شنګر د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستین او د چین صدر اعظم لیکینګیانګ به د اکتوبر په 15مه او 16مه په دې دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي. د ایران د ماشومانو د حقونو د ملي ادارې منشي علي کاظمي وای په تهران کې له 3200 پیژندل شوی ماشومانو کارګرو څخه 50 سلنه بهرنی اتباع دي. کاظمي پرون لوی رسنۍ سره په مرکه کې څرګنده کړه چې د زده کړې نشټوالی او مالی ستونزې د ماشومان مجبور کړي چې د تهران په سړکونو کې کار وکړي. ملګرو ملتونو او نا حکومتي موسسو پرون په دې پروژه اندېښنه ډېر ژور اندېښنه ښکاره کړه چې د مالیسیان د دوی ګڼ شمېر کارکوونکي له نیولو وروسته د جنایي پروسو لپاره محکمو ته وړاندې کوي. د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي اغېنو د ملګرو ملتونو او د بشري مرستو لسګونه کارکوونکي له سومې شریسې په دې نوم چې د امریکا او اسرائیل د جاسوسي شبکې برخه دي نیولې دي. خو ملګرو ملتونه دا تورونه ردوي او وروستۍ خبرم دا چې د ان بي سي تلویزیون د راپور له مخې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې اسرائیل پر ایران د غچ اخیستونکي برید هدفونه د ایران تر پوځي مرکزونو او د انرژي ترسسات تر تاسیسات پورې محدود کړی دي. ان بي سي د امریکایي چارواکو په قول ویل چې تاسو کومه علمانه لیدل کی چې اسرائیل به د ایران اټومي تاسیسات په نخښ کړي. هغه په نهال کې ویل چې اسرائیل وروستي پریکړه نه ده کړې چې څنګه او کله بریدو کړي. اسرائیل بیا ویل چې د اکتوبر د ایران د اکتوبر د لمړۍ نیټې د توغندي برید غچ اخلي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاسه دی رادیو .com کې اوریدل شي. د پښتون قومي عدالت د جرګې په څنډه کې دا شوی چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خلکو د افغانستان پر ضد استعمالوي.
تر هغه د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړ شوی دی.
په افغانستان کې د تیا سینې سرطان زیاتوالی مرځوم
دلته دانا ورته کې
دانا ورته راولګل ما دلته ولیا. کونړ کې د سړک خرابوالی لامل د ټرافیکي پیښو ډېرېدل
نو دغه دریوران زیات سوالی جګوي همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو مو سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابلل شوي قومي جرګې د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلا مشورې روانې دي. د دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 14مه ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګې والو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټول او نهایي شي. تر ورځ د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین ویلي چې جرګه به د یکشنبه په ورځ خپله پریکړه اعلان کړي. د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شوي ډیټا له مخې په تیرو شل کلونو کې شاوخوا 8000 پښتانه په خیبر پختونخوا کې په هغه جرګه کې چې د دوی په ټکو د پښتنو نه و وژل شوي او له شپږ زرو څخه زیات هغه یې لا درک شوي دي. که څه هم د خیبر پښتونخوا په ریګیلالما او شاوخوا سیمو کې مخابراتي شبکې او انټرنیټ کار نه کوي، خو مونږ هڅه کوو چې لحظه په لحظه له تاسو سره د جرګې په اړه وروستي معلومات شریک کړو. اوس هم زموږ همکار رادیس پردیس راپور لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د پښتنو د رابلل شوي قومي جرګې ګډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایي کړي. د ملي جمهوري ګوند د مشرتابه پلاوي غړی او د جرګې ګډونوال حاجي شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او انشاءالله یو بهترین ډیکلریشن وو که خدای کړل متفقا د ټولې چې کومې قبیلې دي پښتانه یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن که خدای کول به جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی وه چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د اتیا کسیزې کمیټې لخوا د توحید شویو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت آواز دې واوري. تیره ورځ ښاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 8000 پښتانه په هغه جګړه کې چې په ټکو یې د پښتنو نه هم ووژل شوي او له شپږ زرو ډیر هغه ورک دي. هغه همداشان ویلي وو چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قامي جرګه کې د نارینهو سربیره د پښتونخوا له بېلابېلو سیمو څخه مېرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د مېرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
په دې جنګ کې کوم چې په پښتون وطن دی په دې کې د سړو سره ښځې هم متاثره شوې دي، ښځې تور شوې دي، د ښځو نه بچي چې کوم دي هغه بېده راکه شوې دي، د ټول تکلیفات چې کوم دي په ښځو هم تېر شوې دي. نو د ښځو نمایندګي چې کوم دي هغې ته زه ډېر په مثبت نظر ګورم او ډېره خوشحاله یم چې د ښځو نمایندګي شته.
د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوې دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې، د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نوري ټپیان کړل او سلګونه نوري ونیول. ځکه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3000 ډیرې حجرې له میلمنو نو ډکې دي او اړتیا ده چې د پیښور ولسونه هم خپلې حجرې میلمنو ته وقف کړي.
له دې سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خاورې کارول دي. هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د چارواکو هم پورې کو. ښاغلی پښتین په خیبر کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړی چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله سلیم د پښتین دا خبرې په خپل ایکس پاڼه خبرې کړې او زړونو یووالی مهم بلل دی. نور جزات پراپور کړئ.
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استبلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پښتین د خیبر په سیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل د غزایا دی او په خبره د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفادې د پاکستان استبلیشمنت پر مخ وړي. نوموړي زیاته کړې که دا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالونو نو په خبره دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 13 سپتمبر په 1 ویلي وو چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بېلابېلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خبرې کړې او د زړونو یووالی یې مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوانه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دوی کارونه نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګرۍ ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي، له شک پرته د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنی د جمعې په ورځ پیل شي، د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تېره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د په خبره واک له اسلام آباد سره وي، د کرښې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انګولوژي څانګې مسولین که څه مشخصې شمیرې نه ورکوي، خو سږ کال په افغانستان کې د تی یا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د بوهوي میاشت نومول شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېری ښځې تر ډېرې مودې ترې نه خبروي. په ورته وخت کې د ځینو دغو ناروغانو کورنۍ په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د سم روغتیایي سیستم له نشتوالي شکایت کوي. ثنا کاکړ جزیره کوي. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسګونه میرمنې ورته د تی یا سینې سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راځي ازادي راډیو ته وویل.
دا نه لرم ډاکتران ته تللی یم، ډاکترانو دغه واکسین را کړې، واکسینونه مې پوره سو، ماته ډاکترانو رخصت را کړې چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دغه سینه مې خرابه ده. دولس وارې مې واکسین ولګول، اوس یې چې واکسین څه فایده نه ده درکړې، عملیات به کوي، اوس به ته عملیات کوو.
د ښځې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د ښځو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي، خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغۍ ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینه سرطان درلود، مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغلم مونږ ویل خایي ښه شوي به وي، یو کال خوا کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه په ځای شوه، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندۍ وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود دیگه باز وفات کرد.
ده محمد په خبره ده غنیا ترور او ماما هم ده همدې ناروغي له امله مړ شوې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لوڼې د سینې د سرطان له امله مړې شوې دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده، او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، په هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مهدلته یو نه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندی ولا پاتې نه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخصې شمېرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرطان د مخنیوي د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر خالد خلیلزی ازادي راډیو ته وویل
د سدیو یا سینې سرطان د عامو سرطانونو له جملې څخه دی. ټول نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی. زموږ د انکولوژي ملي روغتون ته د تیر کال په نسبت سږکال یاد واقعاتو کې زیاتوالی راغلی دی، خو ولې خوشبختانه نوموړی سرطان قابل د تداوی او قابل د مخنیوي دی که چېرته په لومړیو مرحلو کې تشخیص وسي. ځینې د خطر فکتورونه دي چې د سینې سرطان د رامنځته کېدو سبب کېږي، لکه ماشوم ته شیدې نه ورکول، دا ډول د وزن زیاتوالی، هورموني تغیرات، د حمل مخنیوي له درملو څخه به حده زیاته استفاده کول، دا هغه فکتورونه دي چې د کنټرول وړ دي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو په 1402 کال کې له سیمه ییزو رسنیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د سینې سرطان د 6240 ناروغانو د ثبت خبر ورکړی و، او ویلي و چې دا د سرطان ناروغانو 6% جوړوي. په ورته وخت کې د هرات د حوزوي روغتون د انکولوژي څانګې مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال دوی ته د سینې د سرطان نږدې 140 ناروغان ورغلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 20,000 افغانان د سرطان په بېلابېلو ډولونو اخته کېږي، چې له دې ډلې تر 45,000 زیات یې د دغې ناروغۍ له امله مري، چې تر ټولو عام ډول یې د سینې، معدې، میری، شونډې او خولې، رحم او سږي سرطانونه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو، فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې و، د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یوه بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی، د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو، او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکوي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دو نورو کسانو چې یو 20 کلن او بل یو 30 کلن دي د نیولو سبب شو. د سرنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشی شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالی تحقیقاتی اداره یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړې د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پنه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی یې وروسته له هغه ونیو چې اتومات وسلې یې اخیستې وې او افغانستان ته یې د خپلو ماشومانو او مېرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلیې وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا ته تللی وو. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
له خبرونو ور اخوا
د لویدیز نورستانو سودینکو وایي د سړکونو خرابوالی د موټر چلونکو به احتیاطي او په موټرو کې د ډیرو سوارلیو او بار وړلو له امله ترافیکي پیښې زیاتې شوې او په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې او په کې شلو تنو ته مرګ ژوبله اوښته ده. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې په کې شپاړس کسان او پله لسګونه منه مواد نه وي بار کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بی احتیاطۍ او بی انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو زه دغه دریوران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. سورج مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطن هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګ پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمونږ غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره یي، مریضان ورسره یي، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلی هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوی نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل: د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهتر لام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
د اکتوبر د لسمه د طبي افتونو د ګواښ د کمښت لر نړیوال ورځې سره برابر ده. د ملګرو ملتونو سازمان د دغې ورځې په مناسبت ویلي چې ناڅاپي طبي مصیبتونو پیښیدل د نورو ګڼو زیانونو سربیره په کلني ډول میلیونونه کسان بېځای کوي. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې یو شمېر پوهان وایي که څه هم افغانستان له طبي اړخه زیانګاله هېواد دی، خو هېڅکله پکې طبي پیښې جدي نه ګڼل کیږي. تفصیل په راپور کې.
د یو شمیر نړیوالو بنسټونو اندېښنو ته په پام افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼل کیږي چې د زلزلې، ځمکې ښویېدنې، سیلابونو او وچکالۍ له امله په جدي ډول له طبي آفتونو سره مخامخ دی. د طبي آفتونو له ډلې یوه هغه یې زلزلې دي چې د تیر کال په میزان میاشت کې په هرات ولایت کې د څه باندې 2000 کسانو ژوند واخیست او له 1200 څخه زیات هغه یې ژوبل کړل. د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو ویلي چې د هرات زلزله په تیر کال کې د ترکیې او سوریې له زلزلې وروسته مرګونی هغه وه. شفیقه چې تیر کال د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د زلزلې له امله څلور لوڼې وژل شوې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغې ورځې کیسه داسې کوي:
تقریبا یو دوه روز
تقریبا د ورځې 12 بجې موږ ټول ناست او کیسې مو کولې. زما څلور اولادونه ټول انجونې وي. غټه لور مې 14 کلنه وه، ورپسې لور مې 9 کلنه وه، بل هغه 4 کلنه او وروسته یوه میاستینه وه. په هغې کې مې وه شیدې مې ورکولې. د زلزلې ټکان ته مې پام نه سو، یو دم کور ونړېد. درې لورې مې سمدستي شهیدانې سوې او وړه لور مې چې شیدې یې خوړلې ځای نه و چې زه ځان وخوروم. هغه په هماغه حالت کې شهیده سوه.
د هرات په زلزله کې د نورو ترڅنګ ځینې معلولیت لرونکي کسان هم قرباني شول. یو شمیر معلولیت لرونکي وایي چې په طبي پیښو کې له نورو ډیر زیانمن کیږي. معلولیت لرونکي زکی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې موږ د پیښو له ډیر ګواښ او زیان سره مخامخ یو، خو له موږ سره د کوم بنسټ یا دولت له لورې مرسته نه ده سوې او په ورته وخت کې موږ ته د عامه پوهاوي کومه برنامه هم نه ده جوړه سوې.
ملګرو ملتونو هم د اکتوبر 13 د طبیعي آفتونو د ګواښ د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې 14% وګړي معلولیت لرونکي دي چې دوی د روغو هغو په پرتله له 2 تر 4 برابره زیات له ګواښ سره مخامخ دي او دولتونه باید د دوی د خوندیتوب لپاره پروګرامونه ولري. سیلابونه د طبیعي آفتونو بل ډول دی چې د روان کال په پیل کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې څه باندې 100 کسان ووژل او بزګرانو او مالدارانو ته درانه تاوانونه واړول. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې افغانستان له طبي پیښو د زیانمنونکو هیوادونو په کتار کې شپږم ځای لري. د کابل د دهسبز ولسوالۍ یو بزګر درویش د سیلابونو د زیان په اړه ازادي راډیو ته وویل:
سکل هم سیلابونو تاوانونه واړول او بازارونه هم نشته. موږ سکل د خپل ځمکه په یو برخه رومیان کرلی وو. رومیان مو پاکستان ته صادر نشول او د کابل په بازارونو کې من په 40 یا 40 افغانۍ پلورل کیږي او د دولت له لوري ورته هیڅ پام ونه شو. سیلابونو انګور هم زیانمن کړل او هغه ته هم بازارونه نشته.
د طالبانو د حکومت طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویان جانان سائق د طبي پیښو د مدیریت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. په تیر جمهوری نظام کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر او د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپو نجیب آقا فهیم وایي په افغانستان کې له پخوا راهیسې په دې کار نه دی شوی چې زیربناوې د طبي پیښو پر وړاندې مقاومت وکړی شي.
که څه هم په افغانستان کې طبیعي پیښې زیاتې کیږي، خو هیڅکله دا ډول پیښې د خلکو ژوند او مال ته د جدي ګواښ په توګه نه دي ګڼل شوي. له بده مرغه په تیر کې هم په زیربناوو داسې پانګونه نه ده شوې چې د طبیعي پیښو پر وړاندې مقاومت زیات وي او په ټوله کې د طبیعي پیښو د مخنیوي په برخه کې پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو سازمان مخکې ویلي وو چې د طبي پیښو له کبله ډیری آفتونه د ماشومانو سلامتیا هم له ګواښ سره مخ کوي او له همدې امله سږکال د اکتوبر 13 د دغه سازمان له لوري د ماشومانو د خوندیتوب او له طبي آفتونو د خلاصون په هدف د ماشومانو د وړتیاو پر لوړولو متمرکزه ده. د رواني برخې پوهان وایي چې طبي آفتونه د انسانانو پر روان هم بد اغېز پرېباسي. ارواپوه اسدالله زیاله ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغو ماشومانو د درملنې په اړه چې د طبي آفتونو له کبله په رواني توګه اغېزمن شوي وایي:
انسان دارای دو ساختار یا دو سیستم است، یکی ساختار جسمانی.
انسان دو ډول جوړښت لري، یو هغه جسمانی او بل رواني دی. لکه څنګه چې د پیښو له کبله زموږ جسم زیانمن کیږي، په رواني توګه هم اغیزمن کیږي چې هغه ته ټی پی اس پی وایي. کدا سي خلک چې روان پوهان ورته له رواني پلوه ځپل شي وایي رواني روغتي چارو ته لاسرسي ونه لري، نو باید خپل مسایل له نورو سره شریک کړي. دا یې بل لار ده، نورو ته په اړه وایي، ودی لیکي او سب دی کړي، یعنی دا چې له واقعیت سره مخامخ شي او ماشومان باید وهڅول شي چې د پیښو په اړه وایي.
د ملګرو ملتونو لخوا په 2023 کال کې د شوی سروې له مخې 90% خلکو ویلي چې که د خپلو سیمو د پریښودلو په اړه ورته لوړاندې او ژر خبرداری ورکړل شي نو له ستونزو سره به مخ نشي. دغه سازمان په داسې حال کې له طبي آفتونو وړاندې د خبرداري پر اهمیت ټینګار کوي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ نیمایي هیوادونه له دا ډول اسانتیاوو بې برخې دي چې له کبله یې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله د اوښتو زیانونو کچه لوړوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له
اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له انډیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي
گاوه په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زمون پختو خبری مجله دلته پای ته رسیدل ملته مننه خو دری خبری مجله زمون